لس بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د ساعت په خبرونه کې چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه او مطالب لرو، زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. خو پیل کې باید د ساعت مهم خبرونه واورو او بیا به ریپورټونو ته مخه کړو.
نن د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران په دوشنبه کې پر خپل منځي او سیمه ایزو مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لمنځلارو طالبانو سره د برېټانیا له لوري د پخلاینې وړاندیز وستایا. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي څرګنده نه ده. پاکستاني ځواکونه د سوات په وروستیو عملیاتو کې وسله وال طالبان وژلي کې سره پاشلي دي. بشپړ خبرونه اوري. د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه شهر کې سره جرګه کیږي چې پر خپل منځي او سیمه ایزو اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. دوی به په تاجکستان کې په ځانګړو مراسمو سره د برېښنا د تولید یو بند پرانیزي چې افغانستان ته به برېښنا ته برابروي. خو د دوی د خبرو اصلي موضوع به امنیتي اندېښنې وي. د دې غونډې د جوړېدو پریکړه یوه میاشت مخکې سوې وه او ویل سوي وو چې د هغې د بحث اصلي موضوع به په تاجکستان کې د برېښنا د تولید یوه ګډه پروژه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن له مزلار طالبانو سره د پخلاینې لپاره د برېټانیا وړاندیز وستایه. میرمن کلینټن پرون وویل د افغانستان په اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وروستۍ څرګندونې د امریکا له نظره سمې وې. میلیبند د دوشنبه په ورځ د ناټو په مرکز کې وویل په داسې حال کې چې سخت دریزي او افراطي قومندانان چې نړیوال جهاد ته ځانونه ژمن او تړلي بولي باید په کلکه تعقیب سي. خو عادي یا دویمه درجه طالبانو ته باید د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې لار اواره سي. میلیبند پرون په واشنگټن کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ته د خپل هیواد په امنیتي چارو کې مخکښ رول ورکړی سي. د امریکا او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت مهم وباله او ژمنه وکړه چې د دې ماموریت تر بشپړېدو پورې به له خپلو ژمنو په شان سي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند چې امریکا ته سفر کړی او له هیلری کلینټن سره یې په یو ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وویل چې د برېټانیا خلک به بیا هم په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې په وروستیو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د پام وړ بریاوې لرلې. خود دې په باور په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د دې شبکې د متحدینو د ځپلو لپاره باید ډېر نورې هلې ځلې هم وسی. د وسلوالو طالبانو د مشر له لوري نوي اعلان سوي اصول په داسې حال کې چې د ډېرو څارونکو له هرکلي سره مخ سوي، د ناټو ځواکونو او افغان حکومت له لوري رد سوي او وچ تبلیغات بلل سوي دي. ملا عمر په یوه تازه فرمان کې چې د یوه کتاب ګوټي په بڼه یې خپور کړی ویلي ځانوژونکي بریدونه به کم کړي او یوازې به په خاصو مواردو کې انتحاري حملو ته اجازه ورکوي. پر دې سربېره د پیسو په وړاندې د اسیرانو تبادله منع سوي او له هغوی سره د ناوړه چلند د مخنیوي غوښتنه سوې ده. خو د ناټو یو ویند او د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو د مشر له لوري نوي اعلان سوي اصول تش تبلیغات وبلل سول او ویل چې هغوی خپل اصولو ته وفادار نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاناډا د سفارت د ودانۍ لپاره تجربې په مزه کور کړي. د بهرنیو چارو د وزارت له یوې خبر پاڼې سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داتفر سپنتا او په کابل کې د کاناډا سفیر رون هافمن پرون د کاناډا سفارت ته د تجربې په مزه کې د ورکولو موافقه لاسلیک کړه. شغل سپنتا د دې موافقه د لاسلیک کولو په وخت کاناډا د امنیت، بیرغونې، بشري حقوقو او د قانون د واکمنې د دفاع په برخو کې د افغانستان یو تر ټولو مهم مرستندوی هیواد وباله. د کاناډا سفیر هم د دغه هیواد د سفارت د ودانۍ لپاره د تجربې په مزه کې ورکړه د افغانستان او کاناډا د اړیکو د پراختیا یوه نښه وبلله. او اوس اسمت سروان سیمه ایز او نړیوال خبرونه دراوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي څرګنده نه ده چې پاکستانی قواوو په سوات کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې طالبان وژلي او که یوازې ټیټ پره کړی دي. ریچارډ هولبروک دا خبره پاکستان او افغانستان ته له خپل سفر وروسته په واشنگټن کې وکړه. د پاکستان حکومت وایي دغه برید په ترڅ کې چې تقریبا درې میاشتې پخوا یې پیل کړی و شاوخوا 1800 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو منتقدین وای یوازې د مخالفانو یو څو مشران وژل شوي او امکان لري چې طالبان بیا ځان منظم کړي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون ژمنه وکړه چې له وسلوالو سخت دریځو سره په مبارزې کې به خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د سیمه ییزو مشرانو له غونډې مخکې چې د افغانستان او روسیې ولسمشران هم پکې ګډون کوي پرون په دوشنبې ښار کې سره وکتل. تاجکستان چې په 1991 میلادي کال کې په کورنۍ جګړې کې ښکېل و، دا مهال د هیواد په ختیځ کې د هغو وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ دی چې په افغانستان او پاکستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له کبله تښتېدلي او تاجکستان ته اوښتي دي. له بلې خوا د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د هغې وسلوالې ډلې یو مشر یې وژلی چې د هیواد په ختیځ کې په حکومتي ځواکونو باندې په حملو او د نشه یي موادو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورنه ده. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي یو 40 کلن نعمت عزیزوف تېره شپه په طویلدری کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. عزیزوف د تاجکستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې د مخالف ډلې قمندانو دی او وسلوالې په 1991 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې په پای کې له حکومت سره یو ځای شوي وو. راپورونه وایي د عراقي ځواکونو او په دغه هیواد کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې د جنګیالیو ترمنځ نښتو پرون په دوهمه ورځ هم دوام کړی دی. په دې نښتو کې شاوخوا 9 کسه مړه او لسګونه نور ټپیان دي. او د ایغوریانو جلاوطن مشره رابعه قدیر وایي د چین په لویدیځ ولایت ژینجینګ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په ترڅ کې شاوخوا 10 زره ایغوریان تری تم شوي دي. رابعه قدیر دا خبره له جاپان څخه د کتنې په مهال کړې. جاپان ته د نوموړي سفر د پیکینګ چارواکي سخت په غوسه کړي دي. رابعه وایي د ژینجینګ د شخړو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د غبرګون په اړه هم ډېره خواشي نه ده. د شخړو په اړه د یوې نړیوالې څېړنې غوښتنه کړې ده. چین په رابعه قدیر تور لګوي چې د ایغوریانو د شخړو اور ته یې لمن وهلې، خو دې دا تور رد کړی دی.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو له ازادي راډیو واورېده. وخت د سهار 10 بجې او بخي وخت د ورځې 10 بجې او 2 دقیقې. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو تفصیلي خبرونه، ریپورټونه او نور تحلیلي مطالب په انټرنیټ کې زموږ پاڼه کې وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. خو پر روانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 1290 او FM 100.5 تاسو سره یاستو، د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیل اوریدلی شئ. برطانی او امریکا سره له دې چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو تلفات په دې وروستیو کې زیات شوي، بیا هم د افغانستان لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان، تاجکستان، روسیې او پاکستان مشران نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې غونډه کوي. په دې غونډه کې اکثر په امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار د بګرام د زندان په اړه سپینې ماڼۍ ته یو راپور برابروي. او د انتخاباتو د تیارو یو په ریپورټونو کې بواوري چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون امکانات برابر کړي. ولسی جرګې د انتخاباتو تر دایرې دوه خپل عمومي غونډې وځنډولې. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو غوښتي چې کوشش دې وکړي چې شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي. د خبرونه په پای کې د ازادي راډیو د ګردین میز بحث هم د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت موضوع چړي را سره پاتې شي. د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د افغانستان په اړه خبرې سره وکړې. دوړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د جګړې په باب د دوی د خلکو لشکونو سره سره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ډیوډ ملیبند او هیلری کلینتن د څرګندونو نور جزئیات اسمت ساروان اوروي.
بریتانیا او امریکا پرون ژمنه وکړه چې د جګړې په حق له ولسی انتقادونو سره سره به په افغانستان کې خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند چې د افغانستان په حق له د خبرو لپاره واشنگتن ته تللی وویل، دا د هغو ټولو هیوادونو لپاره یوه سخته مرحله ده چې په افغانستان کې ځواکونه لري. خدای باور لري چې د بریتانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د امریکا له بندنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز وویل زه فکر کوم د برېټانیا خلک به د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې څرګند ستراتیژي شته او د امریکا او د نورو ایتلافي غړو له لوري د دې ماموریت بشپړولو لپاره څرګنده اراده موجوده ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل افغانستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملې په شان بریدونو د پلان مرکز دی او د برېټانیا خلک په دې پوهیږي. میرمن کلینټن هم وویل چې دواړه هیوادونه د افغانستان د ماموریت په وړاندې مصمم او ژمن دي او په دې لار کې به اوږه په اوږه پرمخ لاړ شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر اوسنی وخت په افغانستان کې د برېټانوي او امریکایي ځواکونو او د دواړو هیوادونو د ولسنو لپاره یو شان له چیلنج او آسمانو ډک پړاو وباله او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ملتونه به د خپلو ځواکونو د دې ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړي. میربن کلینټن وویل د افغانستان او پاکستان په ماموریت کې سره له ټولو سختیو د امریکا او برېټانیا د خلکو ډېرې ګټې نغښتې دي. هغه د غرض وویل چې د پوځي قمندانانو راپور نشي چې د افغانستان په جنوب کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د پام وړ بریاوي لرلې دي، خو په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې او د هغې د متحدانو د ځپلو لپاره باید لا هم ډېر کار وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ پوهیږو چې دا یوه آزموینه او سخت کار دی چې په اسانه او لنډ وخت کې نشي حل کېدی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې بیا بیا ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د هیواد د امنیتي چارو په سمبالولو کې مخکښ رول په غاړه ولري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه ښار کې سره جرګه کیږي چې په خپل منځي او سیمایزو اقتصادي، سیاسي او امنیتی مسایلو خبرې وکړي. دوی به په تاجکستان کې د برېښنا د تولید د یو بند د پرانستنې په مراسمو کې هم ګډون وکړي چې افغانستان ته به برېښنا مهیا کړي. صالح اسحاقزی خالقی په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې ده چې د مرکه راځي په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو په چیلان کې یاست، تاسو شوې د جولای په دیشمه په دوشنبه ښار کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان او روسیا ولسمشرانو سره راغون شي او یو چار جانبه نشست په ترڅ کې دوی خپل نظریات د تروریزم د مبارزې په هکله، د نشي توکو مبارزې په هکله، د اقتصادي همکاري او پیاوړتیا او د انرژي کرنې سوداګري په هکله د پانګه اچونې جلب د اساسي اهداف دغه کنفرانس.
تاسو اوراندې ویل چې د افغانستان، روسي، پاکستان او تاجکستان ولسمشران او نور لوړ پوړي مقامات په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وایس چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم په دې غونډه کې په ځانګړي توګه سره خبرې وکړي.
مقدماتي خبرې په دغه مسله کې شته او تر اوسه نه هیندې شوی او ټاکل شوی دی چې دولت ولسمشران سره وګوري او د مشترک مسایلو په اړه، د تروریزم په اړه، د مخدره موادو مبارزې په اړه خپل سیال سره خبرې وکړي.
تاسو وړاندې دا هم وویل چې د روسي ولسمشر دیمیتری مدیدیف هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. پښتنه دا ده چې روسیا په دې وروستیو کې ډیره هڅه کوي چې افغانستان ته ځان نږدې کړي او له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. که لطفا په دې اړه تاسو معلومات راکړئ چې ولې روسیا په دې وروستیو کې ډیره زیاته لیواله ده چې له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي، نږدې کړي، او آیا د افغانستان له ولسمشر سره به هم د په ځنګړی توګه وګوري او کنه؟
روسیا په سیمه کې یو ډېر مهم هیواد دی او دغه هیواد تصمیم، دغه هیواد هغه موافقت چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر سره چې د ناتو پوځي تجهیزات د روسیې له خاورې نه افغانستان ته راولېږل شي، دا یو ډېر مهمه خبره ده او روسیا کولای شي سیمه کې یو ډېر مهم رول ولوبوي. او بیا هم زه تاکید کوم چې روسیا یو ډېر مهم هیواد دی او ټاکل شوی دی چې داسې مختصر دو جانبه ملاقات هم وشي.
ډیره خدا تاسو وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان سره په مختلفو برخو کې مثلا د اقتصادي پیاوړتیا له تروریزم سره د مبارزې د مخدره مواد د قاچاقو د مخنیوي همدارنګه په ګڼو برخو کې د پنګې اچونې د راجلبولو په اړه خبرې کیږي. آیا ټاکل شوی ده چې په همدغه برخو کې ځینې تړونونه هم لاسلیک شي له دغه څلورو هیوادونو په ګډون چې د غونډه جوړیږي؟
و تاکل شوی دی چه یعنی چار جانبه موافقت نامه ایزا شی یا چار جانبه ایلامیه صادر شی او انتر با تاجکستان او افغانستان ترمز دیو تجارتی او ترانزی موافقت نامه هم رسلیک شی.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری و چه د په دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه معلومات وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:15 او 40 ثانیې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.15 اوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار افغانستان ته راغلی او دلته لیو شمیر لوړ رتبه افغان چارواکو سره تر لیدو کاتو سربیره د بګرام له زندان څخه هم لیدنه کړې او غواړي د دغه زندان په اړه واشنگتن ته یو راپور برابر کړي. د غراز نوموړی وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډله ایزې وژنې په اړه د څېړنې په برخه کې جدي کار پیل شوی دی. نوموړي دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې چې په دې راپور کې تفصیل اوریدلی شي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار وای دوی د افغانستان له زندانونو څخه لیدنه وکړه او په دې اړه چمتو شوی راپور به د سپینې ماڼۍ چارواکو ته وسپاري. هرالد کو د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات د بګرام د زندان د تړلو کوم پلان لري او که څنګه، په ځواب کې داسې وویل: دوی وایي موږ بګرام ته ولاړو او له دغه زندان څخه مو لیدنه وکړه او په اړه به یې خپل راپور واشنگتن ته وسپارو. ډیره مهمه موضوع ده. د متحده ایالاتو حکومت په دې اړه کار کوي چې د حل یو لار ومومي. موږ هیله لرو چې پایلې به بیا عملي شي. زه پلان لرم څه چې مې په دغه زندان کې لیدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر باراک اوباما ته د یو راپور په بڼه وسپارم او هیله لرم چې دا به د یوې غوره پالیسۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. نوموړی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې په دغه زندان کې زیاتو افغان بندیانو احتجاج کړی و چې له خپلو کوټو څخه به نه راوځي او له خپلو کورنیو سره به د ویډیو له لارې خبرې هم نه کوي، ځکه زیات شمیر یې ادعا کوله چې بې له کومه جرمه بندي شوي دي او د دوی دوسیې نه کتل کیږي. ښاغلی کو وړاندې وویل چې د بندیانو لپاره ځانګړې پالیسي وجود لري او دغه راز په شمال کې د هغو وژل شویو طالب بندیانو په اړه هم دا مهال پلټنې روانې دي کوم چې یو ځای په ډله ییزه توګه د لیلی په دښته کې وژل شوي وو. دا وی دغه قضیه تعقیب کیږي او زیات دفترونه دي چې په دې برخه کې کار کوي. دا د متحده ایالاتو د ادارې لپاره یو مهمه موضوع ده او موږ پرې کار کوو. په هر صورت زیات افغانان سر ټکوي چې بهرني ځواکونه کله کله پر خپل سر خلک نیسي او بندیان کوي او بیا یې په دوسیو باندې څو کاله کار کیږي او چې کله هم پرې کوم جرم ثابت نشي نو یوازې ورڅخه بخنه غوښتل کیږي او خوشی کیږي. خو دا چې په دې دومره وخت کې نوموړي بندي څومره اقتصادي او روحي تاوان کړی په دې اړه کوم معاوضه نه ورکول کیږي. له بلې خوا د ډله ییزو وژنو خبره هم کومه نوې خبره نه ده، بلکې د لیلی په دښته کې د ډله ییزې وژنې څخه د مخه د پلچرخي په پولیګون او دغه راز په خوست، پکتیا او حتی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په انګړ کې هم داسې ډله ییز قبرونه موندل شوي دي چې باید په اړه یې جدي پلټنې وشي.
درنو اوریدونکو، له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار د بګرام د زندان په اړه سپینې ماڼۍ ته یو راپور برابروي. آیرش ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د وسلوالو طالبانو او د امریکایي او برتانوي استازو ترمنځ د خبرو د احتمال هڅه روانه ده. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې په پام کې ده چې له دوهم درجه طالب قماندانانو سره خبرې وشي چې د ورځپاڼې په وینا په جګړې کې اصلي رول په غاړه لري. د دغه تبصرې غټکی اسمت ساروان اوروي.
د آیرش ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د طالبانو او د امریکایي او برتانیې استازو ترمنځ د خبرو د پیلولو لپاره یو هماهنګ هڅه په پام کې ده چې د افغانستان د اټکلن کړکېچ د غوټې د پرانستلو لپاره د تاکتیکونو په جوړولو کې مهم بدلون دی.
آیرش ټایمز په دوام کې لیکلي د برېټانیا وزیرانو او قمندانان باور لري چې په هلمند ولایت کې د پړانګ د خپړو د عملیاتو له پای ته رسولو وروسته اوس مناسب شرایط برابر شوي چې له دوهم درجه طالب مشرانو او قمندانانو سره د خبرو باب پرانستل شي. دوی هیله لري چې په هلمند کې برېټانوي ځواکونه د زرګونو امریکایي پوځیانو له ورتګ سره دومره پیاوړي شوي چې د طالبانو قمندانان مجبورولی شي چې له جګړې لاس واخلي. دا پر اسال کړی چې په لندن او واشنگټن کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ستراتیژۍ هم خبرې کیږي. په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو مرستیال قمندان جنرال سیمون میال د دوشنبې په ورځ آیرش ټایمز ورځپاڼې ته وویل د پړانګ خپړې په نوم د برېټانوي ځواکونو د 15 اونیو په عملیاتو کې د هلمند ولایت ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او دې ته لاره هواره شوې چې دوهم درجه طالب مشران او قمندانان د افغانستان له دولت سره ملګري شي.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات.
افغان او نړیوال امنیتی چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې روانې دي او غواړي د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت او د ایساف د ځواکونو ویندویانو پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې اوسمهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې د انتخاباتو لپاره یو پرامنه چاپیریال رامنځته کړی شي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي او تر اوسه پورې د رایې چونې شپږ زره مرکزونه تر امنیتي پوښښ لاندې راوستل دي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له وایان سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو هدف هم دا دی چې د انتخاباتو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. هغه وویل چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا درې لکه افغان او بهرني ځواکونه
ما انتظار داریم کردن بیشتر از 90,000 نیروهای
مکتمل رو چه شاوخوا 90,000 نړیوال 15,000 د ملي اردو او شاوخوا 90,000 د ملي پولیس ځواکونه له نورو ځواکونو سره یو ځای چې تر ډیره ناپیژندل شوي ځواکونه دي او دا ټول شاوخوا 3,000,000 ځواک جوړوي د انتخاباتو په امنیت کې برخه واخلي. د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره د هڅې په داسې حال کې روان دي چې هم دا اوس شاوخوا 9 ولسوالۍ د دولت تر ولکې لاندې نه دي او دا ویره موجوده ده چې ممکن دغه ولسوالیو خلک ونه کړی شي چې په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو جنرال اعظمي وویل چې دوی هڅه کوي چې په دغه ولسوالیو کې هم په یو نوی ډول د انتخاباتو زمینه برابره کړي. له بل لوري په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو وایان ایرک ټریمبلی بیا وویل چې دوی هڅه کوي چې په روانو انتخاباتو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د روانو عملیاتو هدف هم دا دی چې سودا باور شي چې زیات افغانان په انتخاباتو کې برخه واخیستل شي او د رای ورکولو موقع ترلاسه کړي. زه غواړم تاسو ته بیا دا په یاد کړم چې د ایساف او نړیوالې ټولنې رول دا چې له افغان دولت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پر روانو انتخاباتو کې مرسته وکړي. امنیت په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په وړاندې سترخند بلل کېږي او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د هیواد په کچه د اندېښنې مخ په زیاتېدو دی. کتونکو په دې باور دي کچېرې ډاډمن امنیت ټینګ نشي نو په انتخاباتو کې به د خلکو د پراخه ګډون لپاره امکانات برابر نشي او دا په خپله د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنه لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې هڅه کوي د انتخاباتو په ورځ د خلکو د پراخه ګډون لپاره ډاډمن امنیت رامنستکړي.
په داسې حال کې چې افغان او بهرني پوځي مقامات د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو او هلو ځلو خبرې کوي، د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تر دایره دو پورې د خپل عمومي غونډې وځنډوي او پر ځای به د جرګې 13 کمیسیونونه د خپلو ځانګړیو غونډو دایره دو ته دوام ورکړي. د جرګې اداري هیئت وویل په دې ورځو کې د جرګې اکثر غړي د انتخاباتي کارونو په څارنه بوختیږي او په عمومي غونډو کې زیاته برخه نشي اخیستلی. خو د جرګې ځینې نور غړي بیا وایي چې دا غیر قانوني ده چې ځینې غړي د دې پر ځای چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخلي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د ولسی جرګې اداري هیئت د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د جرګې عمومي غونډې د اسد د میاشتې تر 9 نیټې پورې وځنډېږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جرګې د 15 ورځو وروسته له یوې خوا د غونډې نصاب نه پوره کېده او له بلې خوا د جرګې ځینې غړي د جمهوري ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې بوخت ښکاري. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې د عمومي غونډو نه دایرېدل د جرګې د غړو د رخصتیو په معنا نه دي، بلکې د جرګې 13 ګونی کمیسیونونه به په منظمه توګه د خپلو ځانګړو غونډو جوړول جاري ساتي. خاغلی خواسی وویل.
نن د ولسی جرګې غونډه چې کله پیل شوه او په سهار په 8 بجو د رؤساو کمیټې دایر شوه چې د رؤساو کمیټې صلاحیت د دې لري چې عمومي جلسات تعطیل او وکیل صاحبانو ته یعنی هدایت ورکړي چې لړ سي هغوی کمیسنونو کې د خپل کار وکړي. نو په همدې اساس باندې د فیصلې چې نن د رؤساو کمیټه کې شوې وه عمومي مجالس تعطیل او وکیل صاحبان کولی سي چې کمیسنو کې خپل کار ته دوام ورکړي. عمومي جلسه به نه وي الا چې بیرته د رؤساو کمیټې دایریږي او بیا به تصمیم په دې باندې نیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جوزا له 15 نیټې څخه د 7 تر لومړۍ نیټې پورې رخصت وو او په کار وچه عمومي غونډې په منظمه توګه دایره شوې وای، خو په وروستۍ ورځو کې ولیدل شول چې د جرګې نصاب په سختۍ سره بشپړیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دغه پریکړې سره موافق نه دي او وایي چې د جرګې د عمومي غونډو د نه دایرېدو پریکړه باید عمومي غونډې کړې وای. په دې حقله د جرګې غړي سرور جوادی د آزادې رادیو ته وویل،
نه به اصول وظایف داخلی موافق هست و نه ای تصویب قانونی است، چون نصاب نبوده تا فیصله صورت بگیره.
دا پریکړه نه د جرګې له کورنۍ اصول سره سم ده او نه قانونی بڼه لري، ځکه چې نصاب بشپړ نه و. د انتخاباتو په اوسنیو شرایطو کې باید پارلمان رخصت نه وسی. موږ دا نه وایو چې وکیلان دې په سیاست کې برخه نه اخلي، بلکې وایو چې وکیلان دې د کاندیدانو په واک کې نه وسی.
خو د ولسی جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې دوی حق لري چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې د خپل خوخي کاندید څخه ملاتړ وکړي. په دې حق له کارپوهان وای ولسی جرګه باید په دې شپو ورځو کې د انتخاباتو روان بهیر وساري او هر ډول نیمګړتیاوې د دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته کړي. سربیره پر دې د جرګې ځینې غړي له دغو انتقادونو سره مخ دي چې په ونیو او میاشتو کې د جرګې غونډو ته نه حاضریږي او د وخت زیاته برخه په شخصي کارونو تیریږي. خو د جرګې غړي وای دوی اکثره د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره دولتي ارګانونو ته ځي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال ريپورت واورید. وخت د ورځې 10:06 او 40 ثانی دی. شاوخوا 500 پولیسو د چهارشنبې په ورځ د ساتنمنۍ د درمیشتنی کورس څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغه ساتنمنان چې د فرانسوي روزونکو لخوا روزل شوي د هیواد د مهمو اشخاصو د محافظت د قطعې په توګه به د پولیسو په لیکو کې په ځانګړي ډول د انتخاباتو پر مهال خدمت کوي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په ریپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ساتنمنان به په انتخاباتو کې د امنیت له بهیر سره مرسته وکړي او د مهمو اشخاصو او د انتخاباتو له بهیر څخه د بهرنیو څارونکو د امنیت د ساتنې لپاره به وګمارل شي. د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغو ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د ساتنمنانو د خطاب د مهمو غونډو او تاسیساتو ساتنه هم وکړي.
که تمام
بزرگای از این وطن هم دیوی دا قطب دا افغانستان دا مهم و اشخاص و ساته نکوی کم چه افغانستان پی بیاری. دا قطب پا افغانستان که دا ملی او نریوال و غندو امنیت نیسی او دا قطب دا حق و ملی او بارزخت تاسیسات و ساته نکوی چه گواه ورتا موجود وی. د 1500 په شاوخوا کې دغه ساتنمنان د درې میاشتو لپاره د فرانسوي روزونکو لخوا روزل شوي دي چې د سمبالولو په برخه کې د فرانسې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو هم مرسته کړې ده. په کابل کې د فرانسې سفیر ژان دو پانتو دی میکور د دغو ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې ژمنه وکړه چې فرانسه به د افغان پولیسو د روزلو په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. دوی د ډیر خوشحالۍ ځای دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو او د دیموکراتیکو ټولنو نه د ملاتړ په ترڅ کې له تاسو سره یو. دا د افغان پولیسو لپاره د فرانسې یوازینۍ مرسته نه ده، بلکې فرانسه به په راتلونکي کې هم ورته مرستې وکړي. په افغانستان کې د مهمو اشخاصو د ساتنې لپاره دا ځانګړې قطعه په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه هیواد کې وخت نا وخته پیژندل شویو افغان شخصیتونو ته ګواښونه شوي دي او د دغه هیواد د ملي ورځو د لمانځلو د ګډوډولو ترڅنګ ملي او باارزښته تاسیسات هم ګواښل شوي دي. خو ویل کېږي چې د دغه ځانګړې قطعې په جوړېدلو سره به تر ډیره دغه موارد کنټرول شي.
له کابل مو د اجمل تورمان په ریپورت کې واوریدل چې د ساتنمنانو 1500 کسیزه قطعه پرون له درې میاشتنی کورس فارغ شوه او دوی په خاص ډول د انتخاباتو په محل د افغان مهمو شخصیتونو محافظت کوي. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ وخت پاتې دی، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو څخه غوښتلي چې کوشش دې وکړي د اسد د 9 انتخابات په شفافیت او عدالت تر سره شي. دغه راز په مزار شریف کې امنیتي مسؤلینو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مطبوعاتي غونډه ته او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مطبوعاتي غونډه ته د شمال او شمال ختیځ په نو ولایتونو کې د انتخاباتو مهال د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه تفصیلي ریپورټونه لرو خو مخکې دی چې دغه ریپورټونه واورو پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې عصمت سروانی اوروي.
امریکا او بریتانیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ماموریت تر بشپړېدو پورې به لخپلو ژمنو لاسوانه خلی. د امریکا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت مهم وبلو او ژمنه وکړه چې د دې ماموریت تر بشپړېدو پورې به لخپلو ژمنو پوښان نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له منځلارو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د بریتانیا وړاندیز وستایه. د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ولسمشران نن په دوشنبه ښار کې سره جرګه کیږي چې په خپل منځي او سیمه ییزو اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاناډا سفارت ته تجربه زملکه ورکړي چې خپل سفارت پراخ کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي څرګنده نه ده چې پاکستاني قواوو په سواد کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې طالبان وژلي او که یوازې تیت پره کړي دي. او د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون ژمنه وکړه چې له وسلوالو سختدریزو سره په مبارزه کې به خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي.
په داسې حال کې چې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ وخت پاتې دی، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو څخه وغوښتل چې کوښښ دې وکړي د اسد د 9 انتخابات په شفافیت ترسره شي او عدالت پکې رعایت شي. ډاکټر سیما سمر په کابل کې یوې غونډې ته وویل هر افغان مسؤلیت لري چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي او دقیقه څارنې وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کله چې شکل انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ونیسي کېدای شي دا کار ستونزې لا پسې زیات کړي او ناوړه عواقب به ولري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر چې په کابل کې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې خبرلانه ته خبري کولې وویل دا د هر افغان دنده ده چې پر انتخاباتو دقیقه څارنه وکړي.
هر فرد ما مسئولیت داریم که تلاش بکنیم که انتخابات
مونږ هر یو مسئولیت لرو چې هڅه وکړو انتخابات عادلانه وي. که دغه انتخابات آزاد او عادلانه نه وي، افغانان به د رایو پر نتیجو باور ونه کړي. کله چې دوی باور ونه لري، له بده مرغه دغه د بې باورۍ لړۍ به روانه وي، د سولې راوستل به زیات ستونزمن شي.
د دې غونډې په یو برخه کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان په ځینو برخو کې روانه ناامنیو ته هم اشاره وکړه، خو ویل خلک اړ دي په دغو شرایطو کې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل مشر د ټاکلو لپاره خپل رایه وکاروي.
په
اوسنیو شرایطو کې د ځینو ولسوالیو امنیت ښه نه دی، خو دا دلیل نشي کېدی چې امنیت نشته نو انتخابات نه کیږي. انتخابات باید وشي. د امن پر راوستلو کې هر افغان مسؤلیت لري. ضرور نه دی چې د رایې ورکولو په هر مرکز کې دوه یا درې بهرنیان څارنه وکړي.
په عین حال کې افغان او د ځینو نورو هیوادونو چارواکي وایي کوشش کوي د انتخاباتو په ورځ ښه امن تامین کړي. له دې کبله د افغانستان په ځینو برخو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان هم په دې ورستۍ کې وویل په دغو انتخاباتو کې د درغلیو موجودیت نسی رادوالی. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کوشش کوي دغه انتخابات عادلانه او شفاف وي. اوس مهال شاوخوا 9 د ولسمشرۍ او تر 3200 څخه زیات کسان ولایتي شوراګانو ته کاندیدان چې په انتخاباتي مبارزو بوختي. وړاندې د ولسمشري څوکۍ ته 1/4 کاندیدان په انتخاباتي مبارزو بوخت وو چې وروسته مولوي محمد سعید هاشمي او نصر الله بریالی د نورو کاندیدانو په ګټه له خپلې کاندیداتوري تیر شول.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شفافو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کوي، په مزار شریف کې امنیتي مسؤلینو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مطبوعاتي غونډې ته د شمال او شمال ختیځ په 9 ولایتونو کې په امن او ډاډمنه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د یو ګډ درې مرحلهي امنیتي پلان د جوړېدو خبر ورکړ. نور تفصیل مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
امنیتی مسئولین په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې بل د کوم اندېښنه وړ پېښې څخه د راتلونکو انتخاباتو ته سره کولو ډاډ ورکوي. په مزار شریف د ایساب ځواکونو د مارمول په پوځي اډه کې په یوه ګډه مطبوعاتي جوړه شوې غونډه کې د 209 شاهین قلوردو قمندان، د 303 پامیر د پولیسو د زون قمندان، په مزار شریف شمال او شمال ختیځ ولایتونو د میش ایساب ځواکونو قمندان برخه واخیسته. او وی چې موږ د 1300 اتیاوم کال د انتخاباتو ته سره کولو په خاطر د یو ګډ امنیتي پلان په پلي دو بخوت یو په جوړه شوې مطبوعاتي غونډه کې د 209 شاهین قلوردو قمندان جنرال مراد علی مراد د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیتي تدابیري پلان د پلي کېدو پکله وویل.
پلان تدابیري امنیتي کې ما ساختیم
زموږ امنیتي تدابیري پلان درې برخې لري. لومړی برخه یې په هغو سیمو کې چې د بې امنیتۍ د پیدا کېدو اټکل کېږي د انتخاباتو څخه تر مخه تصفیوي عملیات ترسره کېږي، څنګه چې تاسو د قندوز په ولایت کې شاید یاستئ. دوهمه مرحله د رایو د کارولو په مرکزونو کې د امنیتي کسانو ځای پر ځای کول دي. دریمه مرحله یې وروسته له انتخاباتو د 1300 کال د میزان د میاشتې تر 15 نیټې د ټول ټاکنو له مرکزونو څخه مرکز ته د انتخاباتو د اسنادو انتقالول وبلل. همدا ډول د 209 شاهین قلوردو او د ایساب ځواکونو د قمندانانو تر څنګ د 303 پامیر د پولیسو د زون قمندان جنرال مشتبه پتنګ د دې ډاډ ورکړ چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د دولت مخالفین د دوی په وړاندې د مخامخ مقابلې توان نه لري، یوازې دلته و هلته تخریبي اعمال ترسره کوي.
آن قسمی که مطبوعات تصور میکرد که ما باید تهدیدات امنیتی را در روز
زموږ د څېړنې له مخې په څو ځل امنیتي حالات تر هغه ښه دی څنګه چې له رسنیو خپرېږي. زموږ امنیتي ارګانونه نه یوازې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت توان لري، بلکې د اړتیا په وخت کې د هېواد په نورو ولایتونو کې هم د امنیت په برخه کې د مرستو کولو لپاره چمتو دي. په مزار شریف کې شمال او شمال ختیځ ولایتونو د میش ایساب ځواکونو قمندان جنرال پول مرو وویل چې د 1300 کال د انتخاباتو په خاطر یې په هر برخه کې تر پخوا خپل قوتونه زیات کړي دي.
Wir haben unsere Kräfte hier im Norden bereits verstärkt. Wir haben mehr Kräfte hierher geholt,
zusätzlich brauchen, um verletzte und verwundete zu behandeln. د خلکو په توګه د ټول ټاکنو ورځ د سولې ورځ اعلان کړئ. د 209 شاهین قلوردو قمندان له هېوادوالو هیله من شو چې د خپلو اولادونو د برخلیک د ټاکلو په خاطر دی په انتخاباتو کې په ډاډمنه توګه برخه واخلي او دوی امنیت ساتي. او په همدې توګه د 303 پامیر د پولیسو د زون قمندان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې به په راتلونکو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ کومه پېښه نه وي.
له مزار شریف مو د ازادي راډیو د خبريال ريپورت واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ګردي میز بحث وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زموږ د دې اونۍ بحث په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د امنیت موضوع ته ځانګړی شوی دی. د جوزا یا غبرګولې له 28 نیټې څخه چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه په رسمي توګه پیل شوي، نو په ځینو سیمو کې د کاندیدانو د کمپاینونو په مهال امنیتي پیښې هم شوې دي. په پنجشیر او غور کې د حمد کرزي د کمپاین په دفتر حمله وشوه. په کاپیسا کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزو د دفتر مسؤول ووژل شو. په بغلان کې د سلام راکټي په کمپاین حمله وشوه. په کندوز کې د مارشال فهیم د موټرو په کاروان برید وشو. دغه راز د سې شنبه په ورځ کله چې جمهوری ریاست کاندید شاهنواستنی په هلمند کې په یوې غونډې کې کمپاین کوونه د یو شمېر کسانو لخوا پرې د بوټونو گذرونه وشول. په ځینو ولایتونو لکه لوګر، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د ولایتي شوراګانو په کاندیدانو او ځینو انتخاباتي دفترونو هم حمله شوي چې تر اوسه د ولایتي شورا یو کاندید او دوه انتخاباتي کارکونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا چې له امنیتي پلوه کاندیدان خپل کمپاینونه څنګه پر مخوړي او آیا د کورنۍ او چارو وزارت لکه څنګه چې لازمه ده د هغوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدام کړی او کنه، دغه پوښتنو ته به زموږ میلمانه ځواب ووایي. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سیدی او دغه راز د جمهوری ریاست کاندید بشیر بیژن. سیدی صاحب، ستاسو له نظره لکه څنګه چې لازمه ده باید د کاندیدانو لپاره امنیت ټینګ وای په افغانستان کې، البته په ټولو ولایتونو کې چې هغوی وکولای سي خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ بوزي، تاسو د روانو حالاتو سارونکي است، آیا دغه ډول هغه تدابیر شته امنیت ټینګ دی دغوی لپاره وکنه؟
همنه نه یوازې د کاندیدانو یا د سوک چې ځان کاندید کړي د انتخابات د پاره یا د هغو د سوک چې په هغو ته کمپاین کوي د حکومت مسؤلیت نه ده چې د هغو امنیت وساتي. حکومت د ټولو خلکو مسؤلیت لري چې امنیت به وساتي. هر حکومت چې د خلکو امنیت سر ساتلی نسي هغه مشروعیت نه لري. متاسفانه په دې وختو کې یو تعداد کاندیدانو ته حتی یو تعداد دغو سوک چې ورته کمپاین کوي حمله سوی مشکلات را پیښې سوی چې د تاسف وړ ده. اما تر اوسه هغه نتیجې چې دا خلکو دپاره لاسته به راغلي وي دا نتیجې تر اوسه معلوم نه ده. حکومت مکلفیت لري چې هر پیښې چې په دې مملکت کې کیږي ځواب به ووایي. د ډاکټر عبدالله عبدالله یو سړی چې عبدالستار نومېدل په نجراب کې په شهادت ورسېدل په شهروستنۍ په هلمند باندې گزار وسو. د مارشال صاحب فهیم په قندوز کې ور باندې حمله وسو او په سلام راکتی باندې حمله وسو. ولی تر اوسه حکومت وایي چې موږ کوشش کوو چې مجرمین ونیسو اما تر اوسه نه دي نیولی. دا یو د حکومت یو مکلفیت دی یو وظیفه دی. زه امیدوار یم چې حکومت په خپلو وظایفو باندې متوجه سي دا مسؤلیت بغومني چې د دا کار کفایت یا درایت ونه لري خلکو ته دا خبره رښتیا ووایي په اصطلاح یو مینه سوچ پوڅکنده بووي چې موږ نسو کولی.
بله تشکر سیدی صاحب. بیژن صاحب تاسو په خپله د جمهوریت ریاست یو کاندید هم یاست او عملا کمپاین هم کوي خی ځینو ولایتونو ته تللی یاست او د نورو کاندیدانو د کمپاینونو په اړه هم معلومات ولري. ستاسو نظر هغه کوم عمده ستونزې چې کاندیدانو سره کمپاین په محل مخامخ دی هغه کوم دي؟
دې کې څه شک نه و چې مخکې چې دا پروسه په رسمي توګه پیل شي موږ سره داسې نگرانی او تشویشونه و چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو ده او د دې دپاره کوم داسې خاص تدابیر عملی تدابیر نشته. یعنی دولتي چارواکې په دې هکله ډېر شعارونه یې ورکول خو مګر موږ ته معلومه و چې یو استراتیژي پر بنسټ دوی اقدامات نکوي یا نشي کولای. البته کومه ټیکې چې ما اوس واردل د سیدی صاحب په خبرو باندې او عمدتا د سو زاویو څخه باید بررسی شي. یو خو استونزې ده چې په ټول افغانستان کې ده ناامنی، بل ده د کاندیدانو خپل کرکتر یا بیکګراوند دام یو عامل د دې ده چې کله ور حادثه را پیښیږي او بل خبره بیا هم کاندیدانو ته زما له نظر مربوط ده دا چې کاندیدان د رقابت څخه، یعنی ټول کاندیدان نه وایم ځینې کاندیدان معلومیږي چې د رقابت د واژې څخه درسته یا سمه تعریف نه لري او بل دا مونږ باید وخایو چې دا تعریف چې د رقابت نشوي د زموږ په ملک چې رقابت دشمنی ده دا غلطه ده. رقابت ډیر صمیمانه هم کېدای شي چې سر ته ورسیږي.
تشکر بیژن صاحب. ستاسو ډیرې پوښتنې باید د کورنیو چارو وزارت ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت څه بده مخ اعلان وکړ چې ګوندې د هر کاندید لپاره کې د جمهوریت ریاست کاندید وي هغوی لپاره هم پولیس مازف کړي چې باید ورسره ووسی او د غرض د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره هم څو ستنه پولیس ځانګړي کړي چې د غو امنیت ونیسي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې هم کله چې کاندیدان د کمپاین لپاره زیاته ولسوالیو ته باید په ولایتونو کې د امنیت قمندانۍ ته وي. غواړم سیدی صاحب له تاسو نه پوښتم د کورنیو چارو وزارت دغه پلان ستاسو له نظره څومره ډاډ ورکولی سي کاندیدانو ته؟ آیا په هغه ډول چې لازم ده دغه پلان جوړ شوی ده او آیا دغه لاس یا پنځه لس تنه کاندیدان کولی سي د غوی د کمپاین امنیت ونیسي؟
کاشکې په دې میس کې د کورنۍ چارو ویان د موږ سره اشتراک بکړي. متاسفانه په دې حکومت کې یو پرابلم ده. یو ریاست بیا نه دی سکرتران لري، دی سکرتر بل سکرتر لري او تر اخره پورې چې تعداد به حساب کې زیات ده. اما زه غواړم چې عینی صحبت بکوم، منصفانه صحبت د افغانستان خلق له ما اواز به ووري، خپل حساب وکړي. تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت، وزارت دفاع او نور اطمینان ورکړي خلکو چې موږ د انتخابات و امنیت به حتمی وزاد. یعنی حتی دغه امنیتی مسئول د احمد کرزی سرم چی ناسته و دا وعده بکریم زیو ارقام تاسته وایم د افغانستان مسلمان خلق زواد و کمیسیون انتخابات اعلان کرده چی مونگ نه ویش زر محل لرو. حد دیگل په هر محل که دری اسکر ضرورت دی د امنیت دا پاره چی دا ضرب که کیگی او اتیازه رو سر باست. دا اعلان کرده چی مونگ او زر انتخاباتی لرو حوزی، په هر حوزی که حد دیقل لس اسکر ته ضرورت ده د چ ضرب کی او یا زره کیږي او یا زره چ تر اته او یا زره جم کی سمر وکیږي
یو نیم
لک یعنی یو سلو پینزو زر اسکر کیږي بیانو دغه کاندیدان چې سلویختی یا یو سلویختی هر نفر ته چل ورکی اته سو شل کیږي آیا دا حکومت وزارت دفاع داخله دا توان لري د افغانستان خلق پیږي چې دغه مسولین امنیت دروغ وایي د افغانستان خلق پیږي چې دا دروغ وایي دروغ بل خبره بل خبره سخنګوی وزارت دفاع یو ورځ واوریدل چې موږ دری کمربند جوړو په کمربند اول کې پولیس ده دوم اردو ده دریم خارجی قوتونه دي دا چې حساب کو بیان دلته تقریبا د یو میلیون عسكر نه بالا ضرورت کیږي هر څوک پیږي چې شیدی سپین ده چه تور ده ده یه درو خبره ده ده پا مطبوعات که وای نه عملی ده نه ده خلق امنیت ساته لیسی نه با وساتی بیری دینش ده افغانستان خلق ملا ورطری پا دی باره که کارو که ده ارگانه امنیتی نه ده توان لری نه مونگ امید لرو باز تکرار وم چه ده یه درو خبره ده
بله خاقلی بیجان پا یوش میر ولایتونو که امنیت یانشتا و یا هم لنگسنگ چتاسو پا لمریو که یا پا اول که یادوانه وکرده ده کاندانو ده انتخاباتی مبارزو لپاره پا کستون زیشتا ده غزین ولایتونو که تاسو تا سمر ننگوانه ده اوایا پا ده غدول شرایطو که با کاندان خپل کاری پلانون خلکو تا ورسه ولیشی زکر ده خودیر ضرور ده چه با ده غوی کاری پلانون تشریسی
پسر که خوزه باید اولا ده اتمنان خپل خلکو تا ورکم چه ده کاندیدانو پا منس که ز ما ایس کم محافظ یا بادیگارد وزارت داخله نمی نده خسته ده و ز کم خاص نگرانی و تشویش هم نلرم هر ساعت هم اخبال خلکو پا منزگیم او بلا خبر دادم اصی خود ده اول نه ده افغانستان امنیتی آلات به خرابیدو روان و پا دقیقه اوه کالو که تجربه خیلی چه په هر ورځ په هر هفته په هر میاشت هر کال که مونږ یو اداری واید یا یو قریه یا یو ولایت للاسه ورکو خو کله چه ده انتخابات و آهنگ جیک شو ده هغه وقت نه اوس مونږ ګورو چه یو نوی خبری تا مونږ مخامخیو هغه داده چه په زین امن ولایتو که دستی حرکتونه پیل شو چه اغا په خامخا هم زما ده پاره هم نور کاندیدان ده پاره و هم ده افغانستان خلکو ده پاره ده تشویش ورده خصوصا په شمال شرقی او شمالی ساحاتو که منتاسو گورو چه په زین ولایتو که چه علت امنیت تامین و وز به علت هم شروع شویده نو دست معلومی که چه دلتا کم ده پرده ترشا دست لسونه اشتا چه نغوالی ده افغانستان تلتاکنه ده امن په فضا او په دموکراتیک دوله په ملی دول هسته چه په قانون اساسی که را غلیده همه سه تدویر شی نو دا نگرانی مون سرشته و مون گم نپیگو اعتراضات مو که او په هر استقامت هم ده امنیت په ارخه هم ده غلط روشونه چه ده زین کاندیدان و لخوا سر ترسیگه خو مگم مون په دست یو شرایط قرار لرو چه هیسو کوری نه او هیسو گواکنش نخیی زموش به مقابل
بجان سبزه غورم دلتا تاسو نیو بلا پختنو کم آیا تاسو ده جمهوری اصد ده کاندید پتو گیا پتیره یو میاشت که تاسو تروس پوری کمالیت ده کمپاین لپارت للی است
نه پا ما په دی چه مبارزه رسمان شروع شویده چرت نیم لال البته سین نگدی ولایتونه
او نزدې ولایتونه مثلا ولې نه لړ آیا نه غواړي چې ولړ سي او که امنیتی ستونزه
نه زماده پر زماده اصلي مشکل اقتصادي مشکل ده چې متاسفانه دا توان ما سره نشته مګر زه د دې لپاره خاصه نگرانی نه لرم ځکه چې د افغانستان په مختلف ولایتو کې ځوانان او مسلمان مجاهد او وطن پرست خلک زما کمپاین مواظبت کوي او هغه په خپل د کمپاین مخ ته بیای
بل ډیر شمیر نور کاندان هم ندی تلید کمپاین لپاره تاسو به هم معلومات لري ستاسو نظر د ټول اقتصادي ستونزې لري او کله دې تر څنګ امنیتی اندخنی همسته
امنیتی اندخنی نور سره فکر کوم چې زیات دي
ډیر باندې بجن صاحب سیدی صاحب کله چې کاندان ونی شي کولای خلکو تخپل کاری په لرونه تشریح کړي د امنیتی ستونزو لامل نو آیا په نام سیمو کې به خلک هغه کاندان وو پیژنې چې کار فهم پو او ور
انتخابات هم یو ضرورت ده د افغانستان وضع هم زیات متشنج او بحرانی ده اما د کاندیدان آواز خلکو ته رسول دا هم یو ضرورت ده هغه کاندیدان چې امکانات لري متاسفانه تر اوسه چیزی تا سره خبرې کوم تر اوسه یو کاندید خپل ختمش رسما ندی اعلان کړی چې د خارجي پالیسی څه ده اقتصادي پالیسی څه ده امنیتی پالیسی څه ده سه نظر لري چې دغه وطن چې په او کالو چې بحران خاطر روان دی د دې بوران راکاږي او امنیت خاطر راوړي. اما ضرورت ده چې د کاندیدانو اواز خلکو ته ورسیږي. دا غو نظریات
نو آیا کاندیدان دا وخت کولای سي ولایتونو ته ولاړ سي؟
یو تعداد کاندیدان تللی چې امکانات لري، یو تعداد کاندیدان نه دي تللي. زه په دې باور یم چې یو تعداد کاندیدان شاید امکانات ونه لري، اما یو تعداد کاندیدان تر اوسه ختمش او سیاست داخلي او خارجي او اقتصادي به هم نه لري.
مثلا کوم کاندیدان امکانات لري؟ څه ډول امکانات لري چې لري دي؟
کرزی صاحب امکانات لري، د معاونین امکانات لري چې تیارې به لري، موټر به لري. ډاکټر صاحب عبدالله هم یو تعداد ولایتو ته بتللی، اشرف غنی بتللی، میرویس محترم میرویس یوسینی بتللی، یو نور تعداد کاندیدان بتللی چې موټر لري او امکانات لري، اما نور کاندیدان نه دي تللی.
بله، تشکر سیدی صاحب. بیژن صاحب، کله چې د امنیتي ستونزو له امله کاندیدان خلکو تخپل کاری پلانونه ونه رسوي، نو ستاسو نظر په راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون او رای ورکول څنګه وي؟ آیا کاری پلانونه ته په کتو سره به هغوی رای ورکړي که یو ډول سره هم په تیارې کې پاتې کیږي او بیا به هم مغزینه مشهور سری د چاغو ته باید رای ورکړي؟
زه دلته یو مختصر تبصره لرم، د یو کاندید په صفت نه، البته د یو ژورنالیست په صفت. زه ډیر متاسف یم چې په دغه اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان د خلکو سرنوشت موضوع تر جریان لاندې ده، مګر ځینې صوتي، ځینې تصویري او ځینې چاپي رسانی ده چې دلته رسالتمندانه ګام نه اوچتي. حالان چې هغوی هم د دې وطن په مقابل رسالت لري، اوس یو کاندید که په مختلفه عواملو باندې چیرته نشي تلی، خو دوی کولی شي چې د هغه غږ، د هغه خبرې خلکو ته ورسوي. مګر متاسفانه زه چې ګورم بس همغه دالری کاندیدان چې په دې پروسه کې اشتراک لري، میدیا یا مطبوعات د هغوی په خدمت کې ده او نور کاندیدان بیچاره د لاسرسی هم نه لري. او بل خبره زه غواړم چې تاسو ته اوریدونکو ته دا وایم چې یوازې ناامنی زموږ تشویش نه ده، یعنی د جنگ نه زیات خطرناک او بل پدیده په دې پروسه کې داخل شوی ده. د ځینې کاندیدانو لخوا هغه د فساد موضوع ده. ځینې کاندیدان دلته فساد رامنځته کړی ده، یعنی په دې مانا چې هر چیرته چیزی کمپاین دپاره خلکو ته بیا د پاکتو په ترمنځ پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې که په دې شان دا انتخابات سر ته ورسیږي، نو تاسو بیا دې جنګونو ته شکر باسي. که د فساد په طریقې کوم نظام زموږ په وطن باندې مسلط شي، بیا هغه وخت زه فکر کوم چې د افغانستان موجودیت ته هم زه دا اوس نگران یم. دا هم یو بل ستونزه ده چې د ناامنی سره تعقد ده، یعنی خطرناک ده. مونږ په دې مرحله چې دموکراسي دلته نوی تمثیل کیږي، استاد فکر وکړي چې دا مایوب دموکراسي مونږ راتلونکي نسل ته په میراث ورکو. نو زه فکر کوم چې دلته ملي شخصیتونه، سیاسي ګوندونه، مدني نهادونه، دوی باید زر تر زره دې موضوعات باندې چې دموکراسي دلته فلجي او قتل کوي، دې ته باید متوجه شي او هر څوک کولای شي چې په دې مقطع خپل رسالت ادا کړي. که مونگ دا وایو چه زخو کاندید نیم پا مایسه، نو اغا باید دی تیکه تا متوجه شی چه راتلون که دا اغا ماشومان چه دا راتلون که نسل دا راتلون که رهبران دا دی وطن اغوی بیا پا مصیبتونو اخته کیگه.
تشکر بیژن صاحب. سیدی صاحب، غوارم بلا پختنه دا وکمه چه زین کاندیدان دی چه پدا نزدی سیمو که مثلا خ کمپاین که مثلا پروان تطلعی سی، مثلا کپی سار تطلعی سی، یا هم زین نور ولسوالیو تا ستاسون نظره پا زین ولسوالیو که مثلا لس ولایت دا افغانستان دی، اقل لس ولایت دیر نامن دی، پا دوغو ولسوالیو که یا هم دوغو ولسوالیو پا لر پروتو سیمو که ستاسون نظره سمره ضرور دا چه باید امنیت تینگ وای ترسو کاندیدان تلی وای هم دا جمهوری ریاست و هم دا ولایتی شوراگانو اول تا اخپلا پلانو تشریح کری وای؟
حقه ارقام چیزه لرم، اقه معلومات چه ده خلکو سر تماس لرم. پا مجموعی ولسوالیانو چه دری سو پورت دیم، یو سلو دری پینزوس ولسوالی پا افغانستان که یا مطلق ناامن دی یا 50% امنیت بکنست. آیا بیانو پا ولایتونو کم دغه محترم کاندیدان بیل مرکز نم کندهار تا، فرات، هلمند تا، اروزگان تا، زابل تا، غزنی تا، دغه غزنی ولایت چه کابل تا نجدی ده، دی پی یو ولسوالی که امنیت نست. په پکتیکا کې نسته، په پکتیا کې نسته، په خوست کې نسته، خلک په سارندوی پولیس په وزه باندې حمله کوي. زه یو قصه درته وکم. یو سړی چې نوم یې نه اخلم، د کمیسیون انتخابات چې په سترا په کمیشنرانو کې دي مشهور دي، یو ورځ ماته قصه وکړه. وایي رئیس کمیسیون انتخابات د هندستان دلته راغلی و، له موږ نه خواهش وکړه چې زه یو ولایت تاسو انتخاب وکړئ چې زه هغه به وګورم به امنیت. یو هفته مو فکر کول چې کوم ولایت. آخر مجبور شو پنجشیر مې ورته معرفي کړ. هغه لاړه پنجشیر ته، هغه سړی له ما آواز به واوري چې منکر و، بیا نوم یې معلومه کړ. نور په ولایت کې امنیت نه و، یوازې پنجشیر کې هم دا د پرمان له لارې نه موږ پنجشیر ته ورسول. ویل دا نمونه وکړه. ول هغه سړی چې پنجشیر وکتل خو امنیت و، وخندل. ول تاسو بیګی دا انتخابات وروسته چا ته وسو؟
سید صاحب وبښنه، هم دلته غواړم تاسو نه وکم. هغه دا چې لکه څنګه چې د جمهوری ریاست کاندیدان دغه سی کمپاین ته ضرورت لري، د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم په همدغه ډول دوی کمپاین ته ضرورت لري. په ولایتونو کې په خاص ډول لکه هلمند، لکه زابل، لکه کندهار، لکه پکتیکا، خوست، لوګر، د چنه امن دي. نو تاسو نظر څوک مان کوي چې د ولایتي شورا کاندیدان به د کمپاین لپاره لډیر ستونزې سره مخامخ نه؟
پیقین پیقین هغه بشارګان کو اکثریت نه موټر لري، نه ډالر لري، نه چتر بربر لري، امنیت هم بلستند. هغه بشارګان خو چې خوده یو چا ورته راي ورکړ کنه کړ نه امکانات نه دی، ونه دا توان لري. هغه داسې کاندیدان دي په بعضو ولایت چې نمونه نه اخلم، خزي دي ځان کاندید کړي، هغه ورځ چې کاندید کړي چې عکس په بازار کې نصب کړي، تر اوسه له کور نه ولوزي، چې ورته اختار ورکړي چې کور نه ولر نه وژنم. حتی په نورستان بعضی ولایتو کې طالبان د خلکو کارتون را جمع کړي. بل خبره تاسو واوریدل، پرون واوریدل چې دولت وایي چې په بادکیس کې موږ اوربند کړی کنه د طالبانو سره. هغه معلومات چې زه لرم په نورو ولایتونو کې یو څو ولایتونو به دا کار وکړي، اما وروسته څه کیږي؟ هغه ورځ چې انتخابات نږدې سو، بیا نو دا کمیسیون اعلانوي، دا کمیسیون اعلانوي چې چون د طالبانو سره اوربند سوې، ضرور نه ده چې پولیس له موږ مسؤولین بزی، فقط دغه صندوق د ورق سره د سپینګیر تور کوو چې مالته وسی بیرته راوړي. بیا نه یو کاندید یا دوه کاندید په ګټه پورته دکېږي، د انتخابات به نور بخراب
شي. مننه سید صاحب. بیژن صاحب، بل پښتنه تاسو نه کوم، هغه دا چې زینه داسې نیو کېم کېږي چې د امنیت ترڅنګ وغټ سونه کسم تاسو مخ کې شره وکړه. دا چې زینه کاندیدان نه کاری پلان لري، نه یو څلری سره خلکو ته تشریح کوي، فقط اس یوازې زمونه کاندید کړی. هغه د جمهوریت ریاست زینه کاندیدان دي، البته زه ټول ته احترام درم او کده ولایتي شوراګانو کاندیدان دي. په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟
زه په دې ټیکې ته ډېر زیاتې تبصره نشم کولای، ځکه چې زه خپله کاندید یم. مونته په داسې ځینې معضلات شته زموږ د کاندیدانو په منځ کې، یعنی تر هغه هزای پورې چې خلک تبصرې کوي، د زموږ د خلک تبصرې مطلقا اشتباه هم نه ده، او کېدای شي چې په ځینې مواردو کې هغه به رښتیا هم وي.
بله، تشکر بیژن صاحب. کچیر لکه دا اوس چې یا ځینې کاندیدان پلان نه لري چې خلکو ته تشریح کړي، او یا امکانات نه لري چې ولاړ سي ولایتونو ته او کمپاینونو کې ځان ته، او یا هم امنیتي اندېښنې ورسره ست دي او دوی هغه مر لازم امنیتي ځواکونه سره جوړي امنیتونه سي، نو که په دغه ډول دغه د کمپاین مدام خلاص سي او بیا انتخابات هم وشي، نو دغه انتخابات ته تاسو په امید ول بیا کوم نظر ګوري د سیاسي څارونکو په توګه؟
متاسفانه د افغانستان یو تعداد خلک ګروګان دي. په دې معنی ګروګان دي چې وګي تیګي دي، بربند دي، شی به نه لري. دا بعضی کاندیدواله پلو چلو به جوړی، هغه پلو چلو هم زیاتر رشوت، اختلاس، د بیت المال دي،
د تریاک،
د تریاک مواد مخدر دي. یا ارسک بیا نو بیچارهګان راځي هلته ډوډۍ خوري. بعضی خو چوشر دي وایي د دغه سړی ډوډۍ هم خور ولاک ورته راي ورکو داسې دي. اما بعضی مجبوریتونه دي، یعنی ګروګان دي. د دې لپاره چې سیاست داسې تدوین شوی چې خلک روټي به نه لري، په اقتصادي برباد او اقتصادي برهم او درهم وي، مشکلات وي. اما زه په افغانستان کې دغه حالات چې ګورم، دغه امنیت چې ګورم، نه په افغانستان کې آزاد دیموکراتیک انتخابات ووسی، هغه انتخابات چې ووسیم مخکله نقنه وایم چې د امنیت په باره کې، د تحکیم صلح په باره کې مفادمند و نسی، بلکې بحران به جوړیږي.
تشکر سید صاحب. لاند ډول باندې بجن صاحب غواړم یو پوښتنه تازه پوښتنه تاسو، البته د روسي پوښتنه، امنیتی اندېښنې لکه څنګه چې د کمپاین په مده کې تاسو هم یادونه وکړه، او سید صاحب لوی اندېښنه د کاندیدانو لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره په انتخاباتو کې به تاسو مرنه لوی اندېښنه د تاسو ته او د افغانستان خلکو ته بجن صاحب
ډیر زیات مونږ ډیر زیات پریشانی لرو. امدا اوس هم د تشریک مسایي د شورا غونډه و چې اکثرا په هغه غونډه کې تبصره زموش پم دی موضوع باندې و او موږ نگران یو دا چې سیدی صاحب مخکې یاد کا یو لاس ورځی کېږي یا دوه لاس ورځی کېږي چې موږ کمیسیون مستقل ته ویل دی چې تاسو د سد پاره د رایدی پانه په خارج کې چاپوي په دومره اندېښنه چې موږ لرو په دې وطن کې نو تاسو سره خمزان ته دا حق ورکا چې بغیر د زموږ د نمایندې څخه دا کار په داسې حالت کې کوي چې په افغانستان کې مدرنه تباتی چاپخانه اشته او هیز ضرورت نو چه دا به هر تیوسی نو دست دیر نگرانیان مونگ لرو او زبیام پا خپل خلکو بانده باور لرم او ده خلکو سخه غوارم چه ده خپل رای سخه چه ده اغا عزت هم اشمرل کیگی ده اغا پت هم اشمرل کیگی ده اغا دین هم اشمرل کیگی ده اخپل رای سخه افاظت ہو که
دیر منانا کور ودان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ نه بحث هم دومره وو په دې هیله چې تاسو زمونږ دغه بس په خډول اوریدلې وي او ارزیابي تاسو په غاړه د جمهوریت ریاست له کاندید خاغلی بشیر بیژن او د سیاسي چارو له کارپوه خاغلی احمد سیدی څخه چې په دې بس کې راځي.